السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوي په دې یو ساعت خبرونه کې ګڼو سیاستوالو په دې اړه چې په ملګرو ملتونو کې د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دایمي استازی د وینا تیر سو عکس العمل شوغلی خو طالبانو یې هرکلی کړی.
اسلامي امارت یوازینی هغه ساختار یا نظام کېدلی شي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمایندګي وکړلی شي.
ځینې نور د ښاغلي اسحاق زی د وینا نه کولو پر پریکړه انتقاد لري.
ژور خفګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړه.
په پاکستان کې سوداګر وایي له افغانستان سره سوداګري تر ډیره د ډالرو پر ځای په پاکستاني کلدارو کېږي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې دا ټیم کاروبار ټوټل چې دی هغه په پاکستاني کلدارو ځکه چې په ډالر څوک ورکوي نه.
د پلونو او پلچکونو ویجاړېدو د کندوز اوسېدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي.
هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته راوړي په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي.
ګڼو ښځو په کابل کې په یوه لاریون کې مامورانو ته د ماشینو د ورکړې غوښتنه وکړه. دا هم اوري چې په کندهار کې د برېښنا نشتوالي د شرکتونو خاوندان تاواني کړي. نیمه نړۍ اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شي. سفی الله ستانکزی پایل خبرونه کوي. د مهم خبرونو سرټکی طالبانو ویلي د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون د موقت دوري لپاره اجرا کوي. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویل طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. او په لاهور کې یوې ښاري محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. پوره خبرونه. طالبان ویلي چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر کې وي د موقت ادارې لپاره اجرا کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي په حواله نن خبره شوې ده. شرعي نن د چین له سفیر سره په کابل کې کتلی او دا خبرې لاغه سره په لیدنه کې یاد کړي. د طالبانو د عدلي وزارت د اعلامیې پر اساس چې د دې وزارت په فیسبوک خبره شوې د دوی حکومت هغو نړیوالو قوانینو او سندونو ته هم درناوی کوي چې د دوی په خبره د شریعت او اسلامي امارات له اصولو سره په ټکر کې نه وي. طالبانو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون چې دوی د عملي کولو تابع لري په کومو مواردو کې له اسلام سره ټکر لري. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویل طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناتو د یو بیان له مخې ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په آنلاین خبرو کې کړي. د فرانس پریس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل پرونی خبرې مثبتې او رغندې وي. د بیجینګ په وینا وانګي او ستولتنبرګ موافقه وکړه چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ګډون د بیلابیلو مسلو په اړه د چین او ناټو ترمنځ ډیالوګ ډیر شي. بیجینګ په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت درلود. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی او د متحدو ایالاتونو د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي نن او سبا د جرګې او مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټو کې حضور پیدا کوي. د رویټرز په وینا د مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټې کې لوړپوړي جمهوري غوښتونکي سناتور جیمین هاف د نن ورځې د غونډې له پیل مخکې د پوښتنو یو اوږد لیست دفاع وزیر لوی داستن ته ورکړی چې پکې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د اگست په شپږویشتمه برید په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې شوو تجهیزاتو او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه مسایل پوښتل شوي. دوه اونۍ د مخه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د سنا جرګې له سختو نیوکو سره مخ شو او ځینو اند هغه د استعفا غوښتنه وکړه. امریکا د اگست له دیرشمې مخکې خپل ټول عسکر او لسګونه زره افغان همکاران او د هغوی کورنۍ وایستې. خو لوړپوړو ډیموکراتانو له هغې ډلې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو له بهیره دفاع کړی ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو لپاره عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر باندې نن سهار دا خبر راغلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پریکړې د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې چې په عمومي غونډه کې خبرې ونه کړي، خو ډاډ یې ورکړی چې خپلو فعالیتونو د پخوا په شان دوام ورکوي. یو شمېر افغان مېرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندیدې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاري، ماری اکرمي، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، میترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید په دې سیالي کې د افغان مېرمنو استازیتوب کوي. د اروپا د پارلمان مرستیال هایدی هاوتالا پرون ویل د افغان مېرمنې په خپل هیواد کې د مبارزې، بشري حقونو او ډیموکراسۍ د دفاع لپاره د سخروف جایزې په خاطر کاندیدې شوې دي.
د دغه ښځو میړانه عالی ده. هغوی ځان له خطر سره مخ کړی څو د هغه څه لپاره چې موږ ته ډالۍ شوي مبارزه وکړي.
د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 1 یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. د افغان میرمنو ترڅنګ د روسیې د حکومت سرسخت منتقد الکسی ناوالنی هم د دې جایزې رسمي نماینده. د پنجاب ایالت د لاهور ښار یوې ځایي محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. پاکستاني رسنۍ وایي په سلما تنویر په 2013 کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ ټانه کې د مذهب د سپکاوي دعوه ثبت شوې وه چې تېره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دغې قضیې اورېدنه وکړه او نوموړي ته د اعدام او 500,000 روپو جرمانې سزا واوروله. په سلما تنویر تور دی چې په 2013 کال کې شخصي ښوونځي د مدیرې په توګه په ماشومانو څو کتابچې ویشلې وې چې پکې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد او د اسلام د سپکاوي خبرې درج وې. د پاکستان ډان ورځپاڼه د نوموړي د وکیل میا محمد رمضان لخوا لیکلي مواکله مسلمانه ده او په اسلامي تعلیماتو بشپړ باور لري، خو دغه عمل ترسره کولو پر مهال له ذهني ناروغۍ کړېده. پاکستان کې وخت پر وخت مذهب د سپکاوي په قضیو کې محکمې تورنو کسانو ته د مرګ سزاګانې اوروي، خو زیاتره وخت بیا عالی محکمې دغه تورن کسان بې ګناه ګرځوي او له بندې خوشي کوي.
خبرونه مولا زده رادیو نه وویدل. د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استازي د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنۍ وینا تیر سوی دی. دغه مموریت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ به د معمول په څیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. طالبانو د غلام محمد استغزي د وینا نه کولو هرکلی کړی دی.
ټاکل سوی و چې په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت دایمي استازي غلام محمد اسغزای د دغه سازمان کلنۍ غونډې ته وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوموړی له خپلې وینا تیر سو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ماموریت په خپل ټویټر پاڼه د ښاغلي اسغزي له قوله لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د هیواد د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ساتلو او دغه شان له دغه سازمان او امنیت شورا له غړیو سره د اوږدمهاله همکارۍ او اساسي مسایلو په خاطر په عمومي غونډه کې له وینا تیر سو. د نوموړي له قوله دا هم لیکل سوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي چوکۍ د ساتلو سره د معمول په شان خپلو فعالیتونو او کارونو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی و غلام محمد سغزای پرون دوشنبه د غونډې ته وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له لیسته لرې سو. دا چې ولې د ښاغلي اسحقزي نوم د ویناوالو له لیسته لرې سوی، د اسحقزي له څرګندونو پرته تر اوسه ملګرو ملتونو یا د امنیت شورا غړیو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او نه یې هم لامل په ګوته کړی. په ورته وخت کې طالبانو بیا د دې هرکلی کړی او ټینګار کوي دا چې دوی په ټول افغانستان واکمن دي، نو د نړیوالو اصولو له مخې باید دغه چوکۍ دوی ته وسپارل سي او د دوی استازي ته د وینا حق ورکړل سي. د طالبانو د رسنیو ټیم غړي بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، نړیوال باید په طالبانو ډیپلوماټیک او بشری فشارونه را نه وړي.
د نړیوال اصول پر بنیاد باندې اسلامي امارت وزنی هغه ساختار یا نظام کې د لسی سي په داخل او په بهر کې د افغانانو نمائندګي وکړلای سي. لدی ورها خواڅخه ټولي هغه هڅې سي په هر نامو باندې کیږي هغه سمره او نتیجه نه لري. یوازې او یوازې زموږ هیله ده د افغانانو سره د بشري مسایلو او ډیپلوماټیکو مسایلو په برخه کې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه استفاده ونه سي.
طالبانو له خپل لوري ملګرو ملتونو ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین د استاذ په توګه معرفي کړي، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په اړه تصمیم نه دی نیولی. دوی تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازی نه منلی او د پخوانی حکومت د استازی نوم یې د ویناوالو پولیس کې شامل کړی و. د چارو کارپوهان بیا د افغانستان په اوسنیو حساسو شرایطو کې په یاد غونډه کې د افغانستان په استازولۍ وینا نه کول د افغان ولس او نړیوالو په زیان بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې متی الله خروټي ازادي راډیو ته وویل نړیوال باید د افغانستان په حالاتو ځان سم خبر کړي او بیا وروسته پریکړې وکړي.
بیانیه ملګرو ملتونو ته او ملګرو ملتونو غړو ته او نور ملکو ته ګویا په بینالمللي وضعیت تشریح کول دا یو اړین کار و چې دا سخت ضربه ورسول په افغانستان په فعلي وضعیت باندې او دا نه تنها افغانستان ته ډېر تاوان وکړو بلکې نور دنیاوالو ته چې هغوی کوشش کوي چې نور افغانستان د ترهګرۍ مرکز ونه ګرځي دغو ته هم سخت تاوان کله
د ملګرو ملتونو په کلنۍ ناسته کې له معمول سره سم د هر هیواد جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزیر او یا هم په ملګرو ملتونو کې د اړوند هیواد دایمي استازي وینا کوي او د خپل هیواد او خلکو ستونزې د هواري په هدف له نړیوالو سره شریکوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د افغانستان دایمي استازی غلام محمد اسحقزی خبري ونه کړي. د ولسي جرګې پخوانی استازی شکري بارکزی څخه چې په ناروې کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د غلام محمد اسحقزی د دې پریکړې په اړه څه نظر لري.
اول خو زه خپل ژور خپګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړه. دا هغه فرصت و چې حداقل د افغانستان دپاره د راتلونکي بشري مرستو دپاره او دا چې څنګه د افغانستان وضعیت داسې ترنګلې حالت ته وتل سیاسي پراخ بنسټه حکومت جوړېدو دپاره او د افغانستان د خلکو حقونو دپاره باید ورڅخه استفاده سوې وای. بل هر یو که چیرې تاسو د عمران خان وینامو اورېدلي، ولسمشر بایدن وینامو اورېدلي او یا هم نور سربیره پر دې چې د تاجکستان، روسیا او نور هیوادونه خپل دریز د افغانستان په حق لباندې وړاندې کړل او دا په حقیقت کې ښیي چې افغانستان خپل افغانان ژبه نه لري مګر نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ملي ګټې، سیاسي ګټې او ستراتیژیکي ګټې نغښتې دي هغوی خپل پیامونه ورکړل او حداقل د دغو پیامو جواب ته هم ضرورت و چې متاسفانه زموږ استازی په یو ډېره نامعقوله بهانه باندې چې د ملي ګټو په پام کې لرلو سره ملي ګټې هغه وخت خوندي کېږي چې ریښتینی غږ د ولس، د ملت او د خلک نړیوال ټولنې ته ورسیږي او د دې ترڅنګ کوم مشروعیت چې افغانستان لري هغه له لاسه ورنشي.
بل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې غلام محمد اسحقزی عمومي غونډې ته وینا ونه کړي. څه فکر کوي چې دا مطرح هیوادونه کوم هیوادونه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې لکه څنګه چې دغه هیوادونه طالبانو ته اجازه ورنکړله مګر په هماغه وخت کې دوی دا ومنله چې اساق زیدا خبری وکي دلته باید دا خبری سپیناوی حتما باید وشي ځکه اوس خلکو ته د سخکاری یا هدا اقل ما ته د سخکاری چې اساق زیونه غوخته خبری وکي خپل لیولتایونه خو ده له افغانستان استازي ځکه چې کچیر استاسو په یادي امریکا، بریتانیا، فرانسا، روسیا، چین دا په ګډه ومنله د طالبانو استازي ته بده پدی غونډه کې نه کیږي او د دې ترڅنګ تر هغه وخت پورې چې طالبان یو پراخ بنسټه او همشموله حکومت جوړ نه کړي په افغانستان کې او د افغانستان د خلکو اساسي حقونو ته غاړه کې نه دي دوی ته به دغه فرصت او حق نه ورکول کیږي. دا په اتومات ډول باندې دا خبرې کوله چې یعنی اسحقزی کوای شي او بیرته د اسحقزی د تمدید د ماموریت هم د خپل ملل متحد لخوا څخه یو هغه شین څراغ ورکړل شو خو متاسفانه زمونږ محافظه کاری دومره کله ناکله کیږي چې د خپل ځان لپاره، خپل وروستی موقف لپاره، هغه ناخوالو لپاره چې فکر کوو راتلونکي موږ ته به جنجال جوړ کړي یا کوم تهدید سره به مخامخ کړي نو مونږ ځان غلې نیسو.
شغلی څغزی د کابل سقوط یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو یوه بیړنۍ غونډه ته ویلي وو چې طالبان د واک تر لاسه کولو لپاره جګړه کوي، چې د په خبره دا کولی سي په افغانستان کې ترهګرو ته پټنځونه برابر کړي. هغه د غرض د طالبانو پر سرپرست کابینه هم انتخاب کړي و چې ولس غړي د بندیزونو په فهرستونو کې شامل دي. هغه وخت انتقادونه کول او اوس لوینا تیری جدا یعنی څه رسوي؟
زه فکر کوم دا پښتنه باید مستقیم له سقزه سبز خوسی، ځکه چې کچيري هغه دریز پرونی دریز د دې معقول او پر ځای نو ولې نن د اوسنۍ دریز څخه دوی شاتګ وکړ. ستونزم دغه ده، موږ د خپل علایق سره سم کوچنۍ غوښتنو سره سم خپل ملي ګټې به سنجوو. اچھا دا زه فکر کوم یو ستره جفا وه. زه سخت په دې خوښینه شمه چې یو هغه ملت هغه ولس چې په اوسنۍ شرایطو کې هر نوع مرستې ته ضرورت لري او د حق غږ باید پورته شي، او دا باید پورته شي چې دا ملک دا وطن د افغانستان په نوم څنګه ناخوالو سره مخامخ دی او څنګه بین المللي لوبډلې ورسره وشوله. د دې په ځای باندې چې دا غږ پورته شي موږ بیا هم سقوط کوو، هم سکوت او هم سقوط. متاسفانه دا د انسانیت هغه تر ټولو پای ټکی دی چې یو انسان خپل ګټو لپاره، خپل محافظت لپاره او ځان لپاره د خپل ملي ګټو نه تیریږي، لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر تیر سه. خپل صحت او سلامتی او ژوند لپاره افغانستان یو ناورین ته مخه کړله.
شکریا بارک زیوا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
ټاکل سوی د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي له افغانستانه د خپل ځواکونو له بشپړ وټلو وروسته د اول ور لپاره په کانګرس کې د خلکو د استازو او سناتورانو له جدي پښتنو سره مخامخ شي.
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو دوه لوړ پوړي پوځي چارواکي په کانګرس کې په راتلونکو دوه ورځو کې د استازو جرګې د غړو او سناتورانو له جدي پښتنو سره مخ شي. د اگست میاشتې پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط او له افغانستان څخه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دفاع وزیر لوید آسټن او د متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د کانګرس د دواړو جرګو غړو ته معلومات ورکوي او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. د جمهوری پال ګوند غړو چې لوګري مودي راهیسي د ولسمشر جو بایدن پر ادارې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه کړي، ویلي چې دې اقدام متحده ایالات د ترګري په وړاندې مبارزه کې ډیر زیانمن کړي دي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړي جیمز ان هوف د متحده ایالاتو د دوه لوړ پوړو نظامی چارواکو د پوښتنو لیست ترتیب کړی دی. په پښتنو کې د همدې چې څرنګه د اگست میاشتې پر شپږویشتمه د کابل پر هوایي ډګر ځانمرګې برید وشو. سناتوران وایي غواړي له پوځي چارواکو څخه د دې پیښې بشپړ توضیحات واوري. له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نظامی ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې یو ځانمرګې برید د دیارلس امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل. د دفاع وزیر لوید آشتن او د متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس جنرال مارک میلی په ګډون ځینو امریکایي چارواکو په تیرو وختونو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د پریکړې دفاع کړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په اپریل میاشت کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو امر وکړ. دوی وویل چې دا پروسه به د اگست میاشتې تر پایه بشپړېږي. خبری اژانسونو راپور ورکړی چې دا پروسه په جولای میاشت کې بشپړه شوې و او یوازې 200 سرتیري له نظامی وسایتو سره په کابل کې پاتې شوې و، تر څو د ډیپلوماټانو، امریکایي وګړو او ځان منونکو افغانانو د ایستلو په پروسه کې مرسته وکړي. متحده ایالاتو په اگست میاشت کې افغانستان ته شاوخوا 15,000 نور سرتیري هم ولېږل، تر څو د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو په برخه کې مرسته وکړي. په کانګرس کې د دوه لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو د حضور په بعد دوه جمهوری پالو سناتورانو ټام کټان او ماریا نت میلر مکس ویلی د جو بایدن ادارې ناتوانۍ د امریکا اعتبار زیانمن کړي او د هیواد د نړۍ پر مخ سپک کړي. خو جو بایدن تل افغانستان څخه د خپل سرتیرو د بشپړ وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلې دي چې د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. ټاکل شوی نن هم د میزان شپږمه سناتوران په کابل کې د امریکا د یوې بی پلوټ الوتکو د برید په اړه د متحده ایالاتو له لوړپوړو پوځي چارواکو څخه سختې پوښتنې وکړې. د اګست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر له زرمرګ برید وروسته دغه حمله ترسره شوه چې د ماشومانو په ګډون لس ملکي وګړي پکې وژل شوه. د مرکزي قمندې قمندان جنرال پرانګ مکینزی دا پیخه یوه ویجاړونکې غلطي وبلله او بخښنه یې وغوښته، خو د قربانیانو د کورنیو غړو ویلې یوازې بخښنه کافي نه ده.
په کندهار کې له څو اونیو برېښنا نشته چې څه باندې 250 فابریکې تړل شوي.
د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو سره د کندهار ښار د برېښنا جریان لومړی ټکنۍ او وروسته په بشپړه توګه ودرېد. د کندهار صنعتکاران وایي د برېښنا د نشتوالي له وجې تر ټولو ډېر زیان دوی ته رسیږي، چې له امله یې په صنعتي پارک کې د شاوخوا 250 فابریکو د تولید چارې درېدلې او شاوخوا 15,000 کارګر بیکاره سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل د کندهار صنعتي پارک ته لتیرو څوکل رئیسی د ډیزلي جنراتورونو په مرسته 10 میگاواټ برېښنا ورکول کېده، خو د شاوخوا درونو رئیسی د ډیزلو د قرارداد له ختمېدو وروسته دغه برېښنا په بشپړه توګه قطع شوه.
د برق د نشتون له وجې څخه په کندهار کې 250 فابریکې تقریبا په ټاپه درېدلې دي. 15,000 کسان چې په دې فابریکو کې کار کاوه هغه بیکاره شوي دي، او تقریبا 60,000 کسان شاوخوا غیر مستقیم په دې فابریکاتو کې مصروف هغه بیکاره شوي دي، چې په تاسف سره په داسې یو نازک حالات کې چې دلته قیمتي ده او دلته د بیکاري کچه ډېره لوړ شوې ده.
بلخوا د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د تیرو څو اونیو راهیسې برېښنا نه لري، چې د چشاک د اوبو د نشتوالي په ګډون له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي. د کندهار ښار د نهمې او دولسمې افزې دوه اوسیدونکي عبدالباقی او ندا محمد له مسلانو د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي.
برق ډېر تکنی شوی دی، زه نه پوهېږم چې جنریټران خراب دي که دقیق خراب دی، او د په کندهار کې هغه مسلین هم سر نه په ګرځوي. او دلته د ښار خلک ډېر لاس و ګرېوان دي، سره خلک ډېر غریب خلک دي، هغه د خوار اوبو ده یا هغه پاک اوبو دپاره لاسرسی نشي درلودلی، ځکه چې هغه ماشینان هغه سمسیبلان چې دي هغه په برق باندې دي او هر کور جنریټر نه لري. زه تقریبا 10 کیلومتره ماشومان ته ګاډي یا زه خپله ځمه په ډبه کې اوبه راوړم خپل کور ضرورت ته پوره کوم.
د برق خون خو لا کوي او تکې یوه ورځ معلوم شي بیا نه وي اوبه نه لري خلک، سره ډېر مشکلات وزرده.
په عین وخت کې چارواکي وایي ستونزه د کجکی د برېښنا د تولید په فابریکه کې ده چې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له امله درېدلې. د کندهار والی محمد یوسف وفا ازادي راډیو ته وویل چې د کجکی بند اوبه کښته سوي او د دې ظرفیت نه لري چې برېښنا تولید کړي.
کجکی ته مم خلک واسل اوبه کښېنستل دي، در ماشینانو مشکلات ډېر دي، بیا هم د برېښنا راسته قرارداد چیلو کوي. د ورځې 3-4 غنټې به انشاءالله ماشینان ته چلانېږي، د دوی د ورځې کې چلانې دا به انشاءالله بیا نه درېږي، او دا اوبه به د ولس د جماعتونو د کورونو خپل مشکلات پالي. او کوم برېښنا ته مې تیر قرارداد وکړي نو دا مشکل به حل یاو. پاپیرکوس نه تپار پاپیرکوس رنن پر مجلس وکړي، هغه بیا باړه کابل ته انشاءالله کړي دا غوتم قرارداد کوو چې دې پاپیرکې چلانې شي او ولس ته خدمت طریقه برابر شي.
د کندهار ښار لپاره د هلمند له کجکی بند څخه د برېښنا جریان 10 میگاواټ دی. دغه راز 10 میگاواټ نور برېښنا د صنعتي پارک د فابریکو لپاره په کندهار ښار کې د ډیزلي جنراتورونو په واسطه برابرېدل. د سولري برېښنا دوه نورې پروژې چې تمه و د کندهار ښار لپاره به برېښنا برابره کړي، د پرانیستل کېدو سره سره د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له امله لا هم فعالیت نشي کولای.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کابل کې ځینو شزنه مدني فعالانو او شوونکو دروختیا پالو د غرض د شوونکو په استازیتوب په یو سولیز لارین کې د دوی د حقونو او معاشاتو د ورکړې غوښتنه وکړه. طالبان وایي چې پر دې مسله جدي کار روان دی.
په کابل کې یو شمیر خزینه مدني فعالان وایي که د ښوونکو او روغتیا پالانو د معاشونو او نورو حقونو د ورکړې په برخه کې جدي ګام پورته نه شي، لرې نه ده چې دغه دوه برخې له نشت سره مخ شي. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یو سوله ییز حرکت په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د ټولنې د دې دوو مهمو برخو ښوونکو او روغتیا پالانو اقتصادي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د دې مدني فعالانو یوې غړي تورپیکي مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تعلیم متویان چې خوند روزنې په ډګر کې او د صحي یعنی د صحت په ډګر کې ډېر کار کړی دی او دوی د وزدې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی د خپل هغه امتیاز هغه ماشومه نه دي ترلاسه کړي او دوی زیاتره هغه مېرمنې دي او هغه خویندې دي چې د کور مصرف او د کور بوج په دوی باندې دی. نو دوی دي ښځینه کارمندانې دي چې ټول نه ورته ضرورت لري او د دوی د ونډه په ټولنه کې ډېره اړینه ده.
اغلی تورپیکی وی دی وی ټولنی وګړي خوونکې او روغتیا پالانو ته اړتیا لري او د ټولنی حاکمان باید د دې ستونزې لزند پرته حل کړي. د نوموړي په خبره نړیوال باید د افغانانو هغه پیسې هم آزاد کړي چې د دوی لخوا کنګل شوې دي. له کوم راهیسې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د ډیرو دولتي ادارو د کارکونکو معاشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې د خوونکو او روغتیا پالانو په ګډون اکثره دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبان بیا وایي دغه ستونزې ته د حل په لټه کې دي. د دې ډلې د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جدي هڅې روانې دي چې دا او دې ته ورته نورې ستونزې ژر تر ژره حل شي.
نو د معاشاتو په برخه کې اسلامي امارت مسؤولین ډیر جدي کار کوي تر څو ژر تر ژره د معاشاتو د تادیې پروسه پیل شي او هله مندې ستاسې دا ډیر ژر پیل شي. لږ تخنیکی کارونه په دې برخه کې د مالی وزارت د بانکونو په برخه کې پاتې دي، ان شاء الله څنګه محاسبه تکمیل شي د معاشاتو د تادیې پروسه هم پیل شي.
خغلی کریمی دغه شان ویل نړیوال سره هم په دې اړه بحث روان دی چې د امریکا لوري کنګل شوی پیسې هم ژر خلاص شي.
د کندز د امام صاحب ولسوالی اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالی کې د جګړو پر مهال زیات پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي دي. مسلې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. نور په دې راپور کې
د کندز د امام صاحب ولسوالی اوسیدونکي شکایت کوي چې د جګړو پر مهال د دغه ولسوالی د لوی لارې په اوږدو کې ټول پلونه او پلچکونه پر بمونو الوزول شوي دي او د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د دې شوی ولسوالۍ وستونکو وایي چې د پلونو او پلچکونو ډنګېدو لامل دوی خپل کرنیز محصولات په وخت سره بازار ته نشي رسولای. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د عبدالقادر په نوم یو وستونکو ازادۍ روړې ته وویل
دا پلچکونه خو چې خراب دي دا ډېره غټه ستونزه ده، هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته روړي. په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي، دهقانان دي هغه چې کم خپل مال روړي بازار ته، نو هغه ته ډېر غټ مشکلات دي.
د نوموړي ولسوالۍ ګڼ شمېر وستونکو له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره وران شوي پلونه او پلچکونه بیا ورغوي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د دې ولسوالۍ یو وستونکی ګلمراد راته وویل چې د پلونو ډنګېدو له کبله دوی په وخت سره خپل ناروغان له امام صاحب څخه کندز ته نشي انتقالولی.
پلو پلچک خراب شد، د مسیر هر راه که میرویم شما پلو پلچک پراندگی سه پلو پلچک ها خراب است.
د عمومي او فرعي لارو په اوږدو کې ټول پلچکونه وران شوي دي او که چیرې چاته ناروغ پیدا شي په وخت سره یې روغتون ته نشي رسولی، ځکه سړکونه او پلونه خراب دي او آن لوی موټرونه پرې تګ راتګ نشي کولی، ځینې وخت موټر او
د دوی په خبره د دې ولسوالۍ اړوند پر لوی لارې د ډنګېدلو پلونو له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی آصف الله ازادۍ روډې ته وویل
بعضې پلچکې چې وران شوي دي دغه غونډ خلک له مشکل سره دوچار دي، ستونزې دغه پیښې کړې دي چې رفت آمد نشي کولی. پل به مثال ورکړو، نورو پلونه به داسې مثال ورکړو چې بس دغه خلک نشي کولی، هغه بعضې خلک مشکلاتونو سره لاسته ګرېوان دي.
د نوموړي ولسوالۍ د باسوسو سیمې یو اوسیدونکی محمد نومان هم د ورته اندېښنې په سرګندولو سره وویل
پلچکونه جوړان شي دا خو ډېره غټه اغېزه موږ کړې ده، په دې چې موږ د قانکاره خلک ټول نشي ځای کېدی چې هلته نار دی او زبور نه دي پلو نه دي. هغه پلچکونه چې نه وي هلته موږ د خپل حاصلات ډېر په سختۍ باندې دې خوا ته را انتقالو. اوس
په کندز کې د طالبانو د مطبوعاتو کمیسیون مسؤول متي الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر د خراب شوو پلونو او سړکونو د جوړولو چارې پیلېږي.
کم پلونه، پلچکونه، سړکونه چې وران وي، اسلامي عمارت دې ته ځان ته پروګرامونه لري، د دې ټولو سړکونو سروې کوي، پلونه به سروې کوي. زه کم پلونه وران شوي دي، انشاءالله دغه ټولو پلونو ته به ځانګړی پروګرام برابروي، په هغه د پروګرام مطابق به دغه پلونه ټول جوړېږي انشاءالله.
پر دې سربېره د کندز د قلعزال، چهاردرې، علي آباد، د شیرچی او د خان آباد ولسوالیو اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې په یادو شو ولسوالیو کې هم وران شوي پلونه او سړکونه جوړ او ګټه اخیستنه ته وسپاري. امام صاحب ولسوالۍ د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له زیات نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د نوموړې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
ستاسو له پیغامونو
هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. ازیان د طالبانو ورونو څخه، البته د ټولو طالبانو څخه نه، بلکې د بعضو طالبانو څخه، خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه د شکایت کرمه چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي. مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې، خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه معلومېدله، هېڅ کاروبار نه معلومېده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جبو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له سوی دی، زموږ ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي، خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي دا پیسې چېرته ځي او که څه کار باندې مصرفېږي. حتی د دوکانونو په بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. نو هیله کوم چې لوړ مقامات و دې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی وکړي یا د دې پلټنه وکړي چې دا پیسې د څه لپاره ټولېږي او چېرته ځي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، راز محمد توفیل یم، د علمت ولایت سمه اړیکه نیولې ده. ما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو موږ په مکتب کې استادان موږ ته نه اجریږي. نو زما دا غوښتنه ده چې موږ استادان موږ ته اجر شي او موږ خپل درسونه په مخ بوزي. یو استاد هم نه راځي، څو ورځې کېږي موږ اردو یو استاد هم نه راځي او بېرته دغه شي خلیل اسد په کتبه څخه راستنه.
تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام سوتو. کله میلا طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دي دا معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې دا ده زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم خبرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانک زینه.
طالبانو ویلي چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر کې وي د موقت ادارې لپاره اجرا کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعی په حواله نن خبره شوې ده. د ناتو عمومي منشي یون ستلتنبرګ ویل طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناتو د یو بیان له مخې ستلتنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یې سره په آنلاین خبرو کې کړي. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن، د لوید رستیزانو د کمیټې مشر مارک میلیا او د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي نن او سبا د جرګې او مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټو کې حضور پیدا کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو لپاره عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. یو شمېر افغان مېرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندیدې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، ماری اکرمي، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، میترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید په دې سیالي کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د پنجاب ایالت د لاهور ښار یوې ځایي محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. پاکستانی رسنۍ وایي په سلما تنویر په 2013 کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ ټانه کې د مذهب د سپکاوي داوا ثبت شوې وه چې تېره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د قضیې اورېدنه وکړه او نوموړي ته د اعدام او 500,000 روپو جرمانی سزا واوروله.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. د پاکستان سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ رسمي تجارت اغیزمن شوی او تجارت د ډالر پر ځای تر ډیره په پاکستانی کلدارو کیږي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګ د خبريال پر راپور کې.
د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې په خوانی مرستيال مشر زاهد شنواری د سپتمبر پر 8مه نیټه مشالې ډول چې د اشرف غنی د حکومت تر پرځې د وروسته امریکا د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي چې له کبله اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډالرو کې کېدونکې رسمي تجارت کم شوې ده. د نوموړي په اندازه شاید د رسمي تجارت کچا 80% کم شوې وي.
اوس خو ډېر کم شوی دی تجارت، تاسو وګڼئ چې 20% هم نه دی پاتې شوی که نه. خو ځینې کسان په خپل ارینجمنټ باندې داسې کوي چې کوم مالونه دلته مطلب دی چې افغانستان ته ځي که نه، نو د هغې په بدل کې هلته نه مالونه چې کوم راځي د هغې سیټلمنټ ورسره کوي که نه. د یو په کلدارو کې لږ روان دی لږ ډېر، خو دا ډالر په تھرو به کېدو، فارن ایکسچینج به باقاعده پاکستان ته جمع کېدو، ریمیټنس به راتلو او اکاونټ کې به ډالر جمع کوي ور غوښتل، نو هغه خو فلال هلته دا شی کېږي نه. په دې وجه باندې ما په دې عمر کې چېرته کتلي نه و چې افغانستان امپورټ د پاکستان ایکسپورټ نه زیات شوی که نه. نن سبا زیات شوی دی تقریبا که فروزانه فرض کړه 250 ټرک افغانستان نه کنټینرز راځي که نه، نو دا پاکستان نه 140 یا 150 پورې ځي که نه.
کله چې د اگست پر 15مه نیټه طالبانو کابل ونیولې نو امریکا د افغانستان 9 ارب ډالر کنګل کړي. وروسته طالبانو د افغانستان بانک پرانیست او بینک نور بینکونو ته امر وکړ چې په یوه اونۍ کې دی یو کس ته تر 2000 ډالر زیاتې نه ورکوي او شرکتونه کولای سي چې په میاشت کې په 4 مرحلو کې 25000 ډالر وباسي. پاکستانی تجار وایي چې په افغانستان کې د ډالرو د نشټوالي له کبله د کابل او اسلام آباد تجارت روپیو ته وشتی. د پاکستان د سوداګرو اتحادیه پاکستان چیمبر آف کامرس په خوانی مشر داروخانه تکزی وایي چې د ډالرو د نشټوالي له وجې رسمي تجارت اغیزمن شوی خو په پاکستانی روپیو کې بیا زیات شوی دی. نوموړي د سپتمبر پر 8مه نیټه مشالې ډول د رسمي تجارت له مخې اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا په شان لوی لوی قراردادونه نه کېږي، البته دواړه هیوادونه غذایي توکي په پراخه کچه تبادله کوي.
په ډالرو نه دی روان، په پاکستانی روپۍ کې. ما ته یو انفیشل خبر به درته وکړم چې په کسټم یو اهلکار ته موږ ورغلي وو، ما ته کلکټر وویل چې موږ ته رپورټ راغلی دی چې د چمن د بینکو څخه په 1.3 بلیونه روپۍ پاکستانی د بینک وتلي. دونه پیسې د بینکو څخه وتل دا صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې دا ټیم په کاروبار ټوټل څه دی په پاکستانی کلدارس، ځکه چې ډالر څوک ورکوي نه او افغانۍ سټیبل نه ده. د افغانۍ څخه خلک وام کوي چې افغانۍ که درته پرته او سبب نور راکښته سي نور به راکښته سي پاکستانی روپو باندې کاروبار.
زای چنواری او داروخانه څنګه وایي چې افغانستان پاکستان ته واردات یا درآمد زیات شوی. همدا خبره د افغانستان د اوتاق تجارت لمړی مرستيال محمد یونس مومند هم کوي. نوموړي د سپتمبر پر 8مه نیټه مشالې ډول چې طالبان په واک کې تر راتلو وروسته ورځ تر بله تجارتي حلې ځلې عادي حالت ته راګرځي.
دغه تحول په داسې وخت کې رالی چې تاسو ته به تاسو زموږ صادرات موسم وو، نو په دې لحاظ زموږ صادرات اوس پیلن ډیر دي. تقریبا هر ورځ زموږ د یو تورخم بندر د لارې تقریبا 350-370 موټر موږ صادرات لرو.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان د سپتمبر پر 16مه نیټه د افغانستان پر میوو درآمدونکي محصول ختم کړی دی. د پاکستان او افغانستان تجارت له 13 کلونو راهیسې مخ په کمیدو دی. د زای شنواری په خبره د 2020 کال د جون په میاشت کې پاکستان افغانستان ته په یو کال کې 800 میلیونه ډالر مالونه صادر یا برآمد کړي ول چې د پوینه هم دا و جنبه په پخوا کلونو کې تر 1 ارب ډالر زیاتو. نوموړي زیاته کړه که د افغانستان کنګل سوي 9 ارب ډالر آزاد نسی نو شایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي تجارت له نورو ستونزو سره هم مخامخ سي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي چې له یوې خوا جګړو ځپلې له بلې خوا له کلونو راهیسې له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. اوس د طالبانو د حکومت له راتلو سره بې روزګاره سوي دي. نور حل په دې راپور کې.
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالبانو حکومت را وروسته د خلکو ژوند په ښار کې هټۍ خلاصې دي. د خلکو شتون هم زیات دی خو هټیوال لاستر زنه ناست دي ځکه د شته خلکو جیبونه خالي دي. طالب وسلوال په ښار کې زیات تر سترګو کیږي او په خپل موټر کې په لوړ ژغ ترانه پلی کړی وی. له ښار څخه ورخوا په کلی کې بیا ژوند بل ډول دی. د ښار په څنډو او لورو پرتو سیمو کې کلیوال تازه له څلورو او پنځو کلونو وروسته خپلو سیمو ته راغلي دي. د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب شوي اوس د خپلو کورونو څخه د پاتې توکو په رایستلو بوخت دي. دا څلور شپېته کلن خانغا دی چې د میدان ښار اړوند د دې افغانانو د کلي اوسیدونکی دی چې له څلورو کلونو وروسته اوس یوازې د خپل کور لیدو ته راغلی چې په خپل نړېدلي کور کې تر خاورو لاندې په پاتې سو پسې ګرځي. خانغا چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کور یې په لکونو افغاني مصرف کړی وو او یوازې دی او د کورنۍ غړي یې د تن په جامو کې ترې وتلی وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کور تر څنګ څلور سوه ونې لرونکي د سیبو باغې هم وچ سوی دي خو وایي اوس بېکاره یم.
زما ژوند تاسو وینئ، کور مې داد تخریب شو، باغ مې وچ شو، بیکار یم. غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم. ما ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی، کور نه لرم، په کرایه کور کې اوسیږم. یو څه اندازه مرسته دی یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم.
په دې سیمه کې یوازې خانغا نه بلکې د خانغا په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلی دی او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران، بیکاری، د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. حشمت الله هم د څلورو کلونو وروسته شل ورځې کېږي چې خپلې سیمې ته راغلی. نوموړي چې تېر کلونه جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویدنه درېدلې ده او خپلې سیمې ته راغلی دی خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي ځکه د ده په خبره چې کار نشته. نوموړي وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري.
څلور کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
والله دا ډېر خوشحاله یم، ډېر خوشحاله چې خپل عمر ته راغلی، خپل مځکه باندې راغلی، خپل ونې ته راغلی، کور ته راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې لا هم کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او دغه راز په افغانستان کې زیات شمېر ادارې لکه د پاسپورټ، تذکرو، بانکونو او نور زیات شمېر ادارې هم غیر فعاله دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسېدلی دي او ګڼې نجونې نیمګړې ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوانو او انجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې د سیمې خلک یې وایي طالبانو اوس د انجونو مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو یې ځکه مخه نیولې چې په ښوونځي کې ولې ښځینه ښوونکي نشته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښځینه زده کوونکو سره خبرې وکړي خو هغوی خبرو ته د یو شمېر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یو اوسیدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
درېیم شری دی چې له دې مکتب نه فارغ شوی دی او اوس حال چې په شمال د نجی نه وړی ده. په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند و اوس فعلا حال یوای په اول بوبل لسه کې درس دا دی چې هغوی غوښتل چې ښځینه شاګردان به د نجونو لپاره درس ورکړي خو فعلا حال دلته ښځینه پیدا کېږي درس ورکړي په دغه خاطر دا بنسا او همدغه لا ده چې دا مکتب باید بیرته فعال شي او وکولی شي چې څوک دلته درس ووایي او د خپل آیندې لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده خو سلګونه نور نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را
باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکینو نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص د دې ونې د خبرونه موضوع مو پر جلې د مرکه کوونکو سره د غې د کورنۍ ناسم چلند دی په افغانستان کې لناوړه دونو څخه یو هم پر جلې د مرکه کوونکو سره د غې د کورنۍ ناسم چلند دی یو شمیر افغاني کورنۍ لکه څنګه چې د لور په زوکړې خفه کیږي همدا شانې د لور غوښتونکو هم ورته خنخ کاری او پورین تندې هر کله نه کوي خو ولې یو شمیر افغان نارینه د لور خور او نور خزینه او قریبان ول مرکه کوونکو سره ناسم چلند کوي
د غیرت یاد ننګ یاد شملې یاد نارینه توب مفاهیم د سره تړل سوي دي چې لزان ور اخوته بل اخته یعنی خزینه وته او خزینه تړونته ډیر ځای نه پریږدي متاسفانه
کدی وینځلې کورنۍ د هغې له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي نو د لور په راتلونکي ژوند به یې اغیزې چوي
د جنې پر وړاندې د تاوتریخوالي او د ځدوالي او د خشونت په زیاتوالي کې د یو اساسي رول لري
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه لمنځه یوسو
اول پرې پوسو چې دا دودونه بد دي مضر دي د انسانیت د قانون او د اسلامیت خلاف دي
موږ هڅه کړی چې په دغه خبرونه کې دغه ټولې پوښتنې ځواب کړو اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې نجلۍ په غږ پیلېږي
ولخص ګران خو اوس مکرر رزیم خو هغه خلک ډیر کم پیدا کیږي پروسه کال یو ځل مکرر خلک راغلی وو مرکی لپاره خو زما ورور ورسره ډیر بد چلند وکم اولی د دروازې شا ترولی وم بیا وروسته چې راغلم کیناست خو ډیر ورسره بد چلند وکم زما کورنۍ د مخې ورځنه نور پیخي مکرنه ترغلی او یو ځل فقط راغی
دا شبنم چې د کورنۍ او په خاصه توګه د ورور د بد چلند له امله یې د خپل خوخي غوښتونکي له لاسه ورکړي شبنم وایي غوښتونکي نور هم راځي خو د دې د خوخي کسان نه دي د هلمند ولایت اوسیدونکو نګاروبیا د خپل لور د خسرګنۍ په اړه وایي چې د دې په خبره لور سره یې ناسم چلند کوي نګارو ل خپل لور سره د غې د خسرګنۍ د ناسم چلند لامل د مرکی په وخت کې له هغوی سره خپل ناسم چلند بولي هغه اوس هڅه کوي چې د لور ل خسرګنۍ سره یې اړیکی خیشي نوري خبرې به د نګارو ل خلی واورو
چیز مال رانی ته ځکه په مرکه راغلی دی ولا که مې ورته د سکت لکه خاصه چې شي دی نو تاسو پر هغه لې حسې سبا بالا درته چې پلوسیان کوم په مالیا نه کوم چې مال ورکوي کسره مکوي په چې شي درته دا به متاج هم شکر دی زمون مې شناخت لري هر څوک زموږ کړه راځي هر څوک مال رانی وایي نو د سکونه ته چې ټکا په بالا ستد چې پلوسی کوم
په افغانستان کې ډیر شمیر ناوړه دودونه شته چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لویو لاملونو څخه بلل کیږي چې یو حمله د غدودونو څخه پرنجونو ل مرکه کوونکو سره د هغوی د کورنۍ د نارینه وغړو ناسم چلند دی کته هم یو شمیر کورنۍ ل ناسم چلند سره سره بیا هم د نجلۍ غختونکو سره خپلوي کوي خو دغه خپلوي بیا د ناوی په ژوند باندې بدی اغیزې لري د ریپورتونو پر بنسټ د نجلۍ د کورنۍ ناسم چلند کله کله د نجلۍ پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل هم ګرځي زرګولراته د خپل ورور د خسرګنۍ کیسه کوي چې د دې په خبره د ورینداري کورنۍ د هغې د غختنی یا مرکی په وخت کې ل دې سره ناسم چلند کړی و چې اوس یې ترمنس اړیکې خې نه دي
ما شرور مې چې دا یو جلې خو خیدله په خاصګاری چې لاړ موږ سره ډیره بد رویا وکړله بیا رور راغې پاولې کې چې وهلې چې دا سوک ته سوک راغلی دی په بجګ आवाज خبرې کولې موږ بیا واورې دی ول دا ست راغلی دی او موږ دا یو جلې وکړو زمونږ ورندار د موږ سره موږ ډیر خوشاله موږ سره خره بیا کې خجلې اما خلکو سره رفت آمد نه لرو خو خاطرات نه لرو موږ سره ډیره بد رویا به
نورانی هم یو له غوناری نه وڅخه دی چې د لور او خور لپاره یې مرکه کوونکې نه خوخیږي هغه وای د خپل قام پرته نور چاته لور نه ورکوي
هرې بار چې دای د دوستۍ په خاطر یو کور ته ورزی مثلا ورته وای چې یا لور را کا یا خور را کا یا وریرا را کا په هغه کورنۍ باندې دغه خبره بدلګيږي او بد تاثیر پکوي او ریبار توای چې مثلا تدغه په مواردو باندې بیا زموږ قراره نشي او بد چلن ور سره کوي او موږ چې دوستی کوو په خپل خپلوانو کې کوو نه دی بل کوم ولا سره.
نکاح په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو یو اساسي طریقه ده او د اسلام ستر پیغمبر د نکاح کولو لپاره ډېری لار خوونی کړی دي. مولوی عطا الله فیضانی وایي پر مسلمانانو لازم ده چې پر لور یا خور مرکه کوونکې سره مناسب او ښه چلند وکړي او آن د اسلام دویم خلیفہ د خپل لور لپاره خپل مرکه کړی و.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبات حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ان په غیرت او په شهامت او په سخاوت کې په ټولو کې مشهور و. کله چې هغه خپل لور لپاره ان درې ځلې ورځي د خپل لور لپاره خاصګاری کوي نو په کار د مختص لپاره هم لکه څنګه چې د خپل زوی لپاره ګرځو ګرځو چې وخجل کی پیدا کو خد بادیانه ته دیندار او تقوا او عفت او حیا جل کی پیدا کو په کار د حتی چې خپل لور او خپل خور لپاره هم همداسې با حیا سنگینه با تقوا او با دینه با عزت یو ځوان پیدا کو هغه ته په نکاح کو.
کورنۍ د ټولنې یو کوچنی برخه ده چې کوچنۍ ټولنې هم بللای شو. ټولن په هان تل د ټولنې د اصلاح لپاره د کورنۍ اصلاح اړینه ګڼي. د دغه وړې ټولنې هوساینه او خیرازی په لوی ټولنې مستقیما اغیزه لري. ټولن په استاد ضیاءالحق شمس وایي د ځینو کورنیو ناسم چلند له مرکه کوونکو سره د هغوی په ذهنونو کې بد خاطرې جوړوي چې دا بیا د دواړو خېخو کورنیو منځ کې د واټن لامل ګرځي.
د نارینه او ښځینه اړیکه په دغه سنتي ټولنو کې په داسې بیلګو راغبرګیږي او څرګندیږي چې هغه بیلګې نرمې نه دي یا کیفي نه دي، هغه محض دي، یو ډول وچې او غیر منطقي دي. دواړه کورنۍ خوابدې کیږي ورسره او د خوابدوی لپاره دواړه خوا دلایل لري، اما د دې ته ډیر نه متوجه کیږي چې د دواړو خواو سمون اصلا د عرف ناسمون ښکاري، ناسمواله ښکاري. باید وپوهیږو سره چې زموږ ټولنیز تړونونه په یو برخه کې چې سنتي او پخواني دي هغه ډیر منطقي او معقول نه دي، زموږ په ژوند منفي اغیزې پرېښودی سي. بناً څو هوښیار انسانانو ته چې هغه معتدل او عاقل او اختیارمن انسانان وي، اړتیا ده دغه تړونونه سره اسانه کولای سي.
تاسو واورېدل چې ځینې افغان نارینه د مرکه په وخت کې د خور او لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي، خو دا چې اوس مهال په افغانستان کې څومره خلک دغه ناوړه دود خوښوي یا یې نه خوښوي دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو.
څوک چې د یو چا کورنۍ ته په جرګه په مرکه باندې ځي، د یو چا خور لور او د ماما د لور په جرګه، نو د دوی باید عزت وشي. نور د نصیب او د قسمت خبره ده، د ازل لیک ده چې چا سره وحل شوی وي، نو هغه د قسمت پورې تړلې خبرې دي او باید دغه کسانو ډیر درناوی وشي او ډیر عزت وشي. د کومه دار او د شرم خبره نه ده.
نوم می فرید د خوص یو تنځوانی ما ډیرای کسان موکتا د رښتې کول لپاره یا د دوستۍ د پیدا کول لپاره چې موږ سره د دوستی وکړه غلی دي، لیکن موږ ور سره ډیر خصلو کړی دي، ځکه او ممکن دغه زموږ کور او عادت چې موږ تاسو باید دغه د دوی سره خصلو وکړو. شته ځینې ټولنه کې دغه اور عادت شته چې ځینې کسان د دوی کورنۍ ته ورزي غي سره بد سلوک کوي، نه یو څوک چې د ترزي باید ته خصلو وکړي، ځکه دغه خور لور کته سم ور کوي، نو خو بیا باید دوی نه هلی بونه.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به زمنګ مرکه د ناوړه دودونو په وړاندې د غورزنګ له مشر خان ولی عادل سره واوري چې وایي د ناوړه دودونو د لمنځوړلو لپاره باید عامه پوهاوی وشي او د خلکو لاسرسي د تعلیم ته زیات شي. عادل سکه په سر کې دارا ته وایي چې ولې یو شمیر کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي، د دې لامل څه دی؟
کله چې د جنې د کورنۍ نارینه غړي د جنې لپاره راغلو رویبارنه په وړاندې ناسم چلند کوي، یو ولت خو زما په نظر د دې د کورنۍ د نارینه غړو هغه د اخلاق او د انسانيت کمواله دی. دوه ملت زه فکر کوم دا دی چې د جنۍ کورنۍ غواړي د خواسګارانو پر وړاندې خپل غرور، خپل لوی
او خپل بی ځایه مهموالی ثابت کړي. دریم ز فکر کوم ځکه د جنې کورنۍ د خواصګارانو یا ریبارانو په وړاندې ناوړه چلن کوي، چې دوی غواړي ریبارانو یا خواصګارانو ته وښيي چې ګواکې تاسو موږ ته محتاج یاستئ. او څلورم فکر کوم دا بې ځایه غیرتونه دي، یعنی یو شمېر کورنۍ متاسفانه اوس هم په بې ځایه غیرتونو کې راګیر دي، او کله چې د دوی خور یا لور ته ریبار راسي دا ورته بد ښکاري، په داس حال کې چې که ریبار را نسي به دوی دا بد وګڼي. زما په نظر باندې
عادل صاحب، که کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي د دې اغیزې به د لور په راتلونکي ژوند څه وي؟
او له شک پرته د لواده مخ کې کله چې د جنې کورنۍ د هلک له کورنۍ سره هر څومره بد چلند کوي، ولو دا د کوژدي مخ کې وي یا د کوژدي په ترڅ کې، دا په افغاني ټولنه کې هلته چې سترې کورنۍ دي، یعنی هلک له واده وروسته هم تر ډېره په د مور پلار سره ژوند کوي، د جنې په ژوند ډېره منفي اغیزه لري. یعنی د جنې پر وړاندې د تاوتریخوالي او د ځوالي او د خوشنط په زیاتوالي کې دا یو اساسي رول لري. نو زه هم امید لرم چې د خواصګاری پر مهال کله چې یو جنې ته خلک خواصګاری ته راځي، د جنې کورنۍ باید د هغو پر وړاندې ډېر له نرمۍ، ډېر له اخلاقو او ډېر له انسانیته کار واخلي.
عادل صاحب، که په پای کې دا راته ووایاست چې څنګه کېدای شي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونو مخه ونیول شي؟
موږ هغه وخت کولای شو چې په افغاني ټولنه کې د بدو رواجونو، رسم او رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول په دې پوه شو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوه، موږ باید په دې پوه شو چې موږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي، هغه زموږ ژوند تباه کوي، هغه زموږ دنیا او آخرت تباه کوي، هغه تر پښو لاندې کو. دریم، حداقل په دې اړه باندې باید هغه کسان چې پوه دي، آګاه دي، خبر دي، هغو ته چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي چې دغه یو شمېر دودونه چې موږ ډېر کلک ورباندې ولاړ یو، دا د دې وړ دي چې تر پښو لاندې سي، له پامه وغورځول سي او په ورځني ژوند کې عملي نسي.
اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د نارینه و لخوا پر نجونو د مرکه کوونکو سره ناسم چلند ته ځانګړې شوې و، هم دومره و. تر بیا ته خدای پامان.
سارا نئی دے سکڑے او سناک دے رشتیا اور ورکے دے دخوینا ہر سنائی دے او تر دے سارا نائی دے او سکڑے او سناک دے رشتیا اور ورکے دے دخاندو نا شرین دے گلاب دے گل ورین دے پسرے سرو come on.